د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې په مدیترانې سمندر کې د هغوی یوې بیړۍ او یوه اوپتل څلور کروز راکټ د سوریې پر لور ورتوغولي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې تر دې حملې مخکې امریکا، ترکیه او اسرائیل ته د خپل پلان خبر ورکړی و. او د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې نن ګڼ شمېر خلکو د یوه آذربایجاني ژورنالیست افغان مختارلي د اختطاف او په زور آذربایجان ته د هغه د ستنولو پر ضد اعتراض وکړ. خلکو د مختارلي د ازادۍ په ملاتړ کې شعارونه لېږدول او د ګرجستان له حکومتې چې ځان اروپایي ارزښتونو ته متعهد ګڼي د عمل غوښتنه وکړه.
اوس هم څو سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
السلام علیکم. په مخکې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په ویست انډیز کې د هغه هیواد پرزیدنت 11 لوبډلې ته په یو تمریناتي لوبه کې ماته ورکړه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې د ټاس په ګټلو سره لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړه او په ټاکلو شلو اورونو کې یې مقابل لوبډلې ته 112 منډې هدف وټاکه.
د 112 منډو هدف یې د ویست انډیز پرزیدنت 11 لوبډلې ته هدف وټاکه. د ویست انډیز یادې لوبډلې ولسمه کولای شي هدف ته ځان ورسوي. د نهه لوبغاړو په ټاکلو شلو اورونو کې هدف پوره نه شو.
هغه وویل چې د سیالۍ په دوهمه پاڼه کې مقابل لوبډلې د یاد هدف په تعقیب توپ وهنه پیل کړه، خو ونه کړای شول چې هدف پوره کړي او په دې سره افغانستان روان سفر په بریالیتوب سره پیل کړ. د والیبال فدراسیون مسؤل وایي چې یو شمېر لوبغاړو ته هغه ډول چې اړین ده امتیازات نه رسیږي. د یاد فدراسیون مشر شمس الحق مبارز د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو وویل چې د والیبال فدراسیون له یو شمېر خصوصي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي، خو لوبغاړو ته پکې څه نه دي رسېدلي. د ښاغلي مبارز په خبره کې د لوبغاړو په وړاندې اقتصادي ستونزې موجودې وي، هغه لوبغاړي د سیالیو پر مهال ښه نه سېدلیدلی. او د راتلونکي شنبې په ورځ د اروپا اتلانو جام یا چمپیونز لیګ پایلوبه د برتانیا په کارډیف ښار کې ترسره کیږي. په پایلوبه کې به د اسپانیا ریال مادرید او د ایټالیا یونتوس لوبډلې سره مخامخ شي. ریال مادرید هغه لوبډله ده چې د اروپا د اتلانو جام یې 11 ځلې ګټلې، خو سیال لوبډلې یونتوس بیا 2 ځلې دغه اتلولي په خپل نوم کړې. د معلوماتو مخې دوه لوبډلو د دغو سیالیو اتلولي ګټلو ته پوره آمادګي نیولې، خو وبلیدل چې ریال مادرید توانیږي چې په دغو سیالیو کې د بریاو درجن پوره او کیونټس د خپل بریاو هټریک کوي. د خبر نو پای
دوستانو، په کابل کې نن سهار 14 په نړیوالو او همدارنګه په کورنۍ سطحه بیلابیلو شخصیتونو او ادارو غندلې ده. فریبا ظاهر ته به غوښ شو او د نننۍ پیښې په اړه به د یو شمیر لورو عکس العملونه ترې واورو.
د افغانستان ولسمشری مړی د یوې اعلامیې په خپرولو سره د کابل نننۍ پېښه غندلې ده. په اعلامیې کې له نړیوالو په ځانګړي ډول د اسلامي هیوادونو څخه غوښتل شوی چې د تورستي ډلو د ملاتړو پر ضد تر پخوا فشارونه ډېر کړي او اجازه ورنکړي چې له تروریزم څخه د هیوادونو پر ضد د وسیلې په توګه کار واخلي. د ارګ په خبر پاڼه کې د ولسمشر اشرف غني له قوله راغلي چې د وژل شویو کورنیو ته یې تسلیت ویلی او اړوندو ادارو ته یې سپارښتنه کړې چې د دې پېښې د ټپیانو د درملنې لپاره له ټولو امکاناتو څخه په استفادې ګامونه واخلي. دغه راز د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم د ویلامې په خبرولو سره دا پېښه وغندله. په ویلامې کې د عبدالله له قوله ویل شوی چې د تروریستانو دا ټول جنایت که هغه په افغانستان کې وي که بهر دا ضرورت مطرح کوي چې د دې پدیدې په وړاندې باید هر اړخیزه همکاري وسي. طالبانو هم د کابل نننۍ خونړۍ چاودنې ته غبرګون ښودلی. دغې ډلې ادعا کړې چې د طالبانو ډله په دې برید کې هیڅ لاس نه لري. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د یوې اعلامې په خپرولو ویلي چې دوی په پیښه کې ښکېل نه دي او اجازه نه لري چې په هغو سیمو کې بریدونه وکړي چې هدف یې نه دی. په افغانستان کې د ناټو ماموریت د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې دا برید د ملکیانو په وړاندې د پوره بې پروایي ښکارندوی او د دښمنۍ وحشي طبیعت دی چې د افغانستان خلک ورسره مخامخ دي. د ناټو په اعلامیه کې راغلي دا برید د دښمنانو ریاکاري ښیي چې ادعا کوي یوازې افغان او بهرني امنیتي ځواکونه په نښه کوي، خو له دې سره سره د بېګناه ملکي خلکو وژنې ته دوام ورکوي. تر دې وړاندې د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو چې د کابل د وزیر اکبر خان مېنې د نن سهار برید په کلکه غندي او د پېښې له قربانیانو سره یې خواخوږي ښودلې ده. ستولتنبرګ ویلي چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د افغانستان تر څنګ ولاړ دي. د هند صدر اعظم نریندر مودی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا پیشه پر کلکه غندي او د پیشې له قربانیانو سره خواخوږي شي. ښاغلی مودی لیکلی چې هند د تروریزم پر وړاندې هر ډول مبارزه کې د افغانستان تر څنګ ولاړ دی. دی وایي هغه ځواکونه چې له تروریزم څخه ملاتړ کوي باید ماته ورکړل سي. په کابل کې د هند سفیر وایي چې دا چاودنه په کابل کې د هند سفارت ودانۍ په سلمتری کې سوې ده، خو وایي د سفارت ټول کارکوونکي خوندي دي. د سفیر په خبره د نور ودانیو ترڅنګ د هند سفارت په ودانۍ کې شیشې او دروازې ماتې سوې دي. پاکستان هم د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې د نن ساعت چاودنه په یوه اعلامیه کې غندلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا تروریستي برید چې د ډیرو کسانو د وژنې او ټپي کېدو سبب سو غندو، موږ په دې غمجنه شیبه کې له خپلو افغان ورونو سره یو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم دا چاودنه په کلکه وغندل. د دغه وزارت ویان بهرام قاسمی نن ویلي چې ایران به تل په سختو حالاتو کې د ګاونډي افغانستان تر څنګ ودرېږي. قاسمی وایي تروریستي بریدونه چې هر ځای وي، د هرې ډلې لخوا او په هره پلمه چې وي، وحشي او د شرم وړ عمل دی چې باید په کلکه وغندل سي. په کابل کې د امریکا سفارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې پیښې د غندلو تر څنګ دا یو وحشیانه او د شرم وړ عمل بللی دی. د امریکا سفارت لیکي تروریستان د انسانانو ژوند ته ارزښت نه ورکوي او دا چاودنه په افغانستان کې له سوله ییزې راتلونکي سره د هغوی تقابل شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت هم د کابل نننۍ پیښه وغندله. د دې وزارت ویان هوا چونینګ نن خبریالانو ته وویل چې هیواد یې د کابل د نننۍ برید د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي وښوده. هوا وایي د چین حکومت حالات تر غور لاندې نیسي او د لا ډیرو امنیتي اقداماتو په اړه به غور وکړي. په کابل کې د چین سفارت ودانۍ په دې چاودنه کې لږ تخریب شوی، خو د سفارت کارکوونکو ته زیان نه دی رسېدلی. دغې چاودنې همداراز په کابل کې د جاپان سفارت شیشې هم ماتې کړې. د جاپان سفارت په یوې اعلامیې کې ویلي چې په دې برید کې د دې سفارت دوه کارکوونکي سطحي ټپیان سوي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سیګمار ګابریل په خپل ټویټر پاڼه لیکي چې په کابل کې د جرمني سفارت څو تنه کارکوونکي ټپیان سوي دي او د دې سفارت یو ساتونکی وژل سوی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر لیکي دغه برید هغو کسانو ته زیان رسولی چې د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره هلته کار کوي. ترکیه د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي په کابل کې د ترکیه سفارت د ودانۍ یو برخه تخریب سوې ده، خو کارکوونکي روغ رمټ دي. په فرانسه کې د اروپای ټولنې د چارو مشر ماریلا دی سارنس یوې سیمه ییزې رادیو ته ویلي چې په کابل کې د فرانسې او جرمني سفارت ته څیرمه دا پیښه سوې ده او تر اوسه د فرانسوي قربانیانو په اړه څه نه ښکاري. او امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان هم د کابل د نن ورځې خونړۍ پیښه وغندله.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دوی د وروژنې او طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې لوی ریاست هڅه کوي چې د نورستان په ځنګلونو کې لګیدلی اور مړ کړي. د دې وزارت د ویان د دفتر سرپرست